حل شوه و مقسم آگاهی زیاد داده شوه و به شکل مسلسل در نصاب تعلیمی و برنامه اجتماعی
گنجانیده شوه. تشکر زیاد خانم ناجیه بابکرخیل. شنونده عزیز تشکر میکنیم. شماره پیامگیر رادیو آزادی 0796-061-061 فراموش نکنین، پیامتون بفرستین، ما منتظر هستیم. بقیه وقتتان خوش. همکارم اجمل اند با شماست.
ډیر زیاته مننه ارزو غیسی له تاسو قدرمنه ملمنه څخه دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. په کندوز کې د لالا دلسوز وژنه د دې ولایت اوسیدونکي خوشینه کړې دي او له حکومت نه غواړي چې د اهلي هنودو د دې شخص د وژل کېدو عاملین دې پیدا کړي. نور ریپورټونه هم لرو خو په لاره خبر نو کوو. دا هلمند ولایت په دوو بیلابیلو سیمو کې د خودل شو ماینونو د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په خوست کې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن په خپلو کې دوستانه لوبه کوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړي چې پکې له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماټانو ایستل او پر دې هیواد د نوو بندیزونو لګول شامل دي. بشپړ خبرونه واورئ. دا هلمند په دوو بیلابیلو سیمو کې په خودل شو ماینونو په چاودنو کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د هلمند د والی مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي یوه پیښه د شپږ سوه یو نمبر لوی لارې اړوند سیمه کې او بله د مخاطر کله اړوند سیمه کې شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ټپیان د لښکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي. له همدې دفتر څخه په یوې بلې اعلامیه کې راغلي چې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د هوایي او مځکنیو عملیاتو پر مهال شپږ دیرش وسلوال طالبان وژل شوي او ځینې وسلې او وسایط هم له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د میلیونونو ډالرو په ارزښت پروشې په ننګرهار ولایت کې پرانیستې. په دې کې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید فابریکه، د چرګانو د روزنې فارمونه او نورې ورته پروژې شامل دي. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادې رادیو ته وویل چې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید فابریکه 4.8 میلیونه ډالر ارزښت لري او په یو ساعت کې د 10 ټنو دانې د تولید وړتیا لري. ښاغلی راشد وایي په دې پروژو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
مګر دغه چې په دغه پروژه کې په مختلفو برخو کې خلکو لپاره کار په دغه زمينه برابر کیږي. په مثال د مثال په ډول په دغه د څرګندو د دانې په فابریکه کې په اړه کې موږ په دغه فابریکه کې د څه او څه لپاره په مستقیم ډول د څرګندو زمينه برابر شي او دایمي کار او په غیر مستقیم ډول د ټول خلکو لپاره په دغه فابریکه کې د کار زمينه برابر شي.
دا خغلی راشد خبره په دغه ولایت کې د بنوالۍ په برخه کې نورې مهمې پروژې هم شته چې کارونه یاتیا فیصد بشپړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به پرانیستل شي. په خوست کې نن د کرکټ د نوي جوړ شوي لوبغالي تر پرانیستې وروسته د کرکټ د ملي ټیم لوبډله په دوو ټیمونو کې په خپلو کې دوستانه لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی او نوروز منګل د لوبیدونکو ټیمونو د مشرانو په توګه اعلان شوي. د یادې لوبې د نندارې لپاره د کرکټ نوي لوبغالي ته د سهار د لمانځه د مخه زرګونه ځوانان ورغلي. په خوست کې د کرکټ ستر لوبغالي د جوړولو چارې د 2014 میلادي کال په جنوري کې پیل شوې. یاد لوبغالی د المان هیواد په مالی مرسته د څه باندې 3 لک یورو په لګښت جوړ شوی او د 20 زرو نندارچیانو لپاره ځای لري. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې دوهمه لوبه بایلله. افغان فوټبالرو نجونو پرون د 0-6 په وړاندې مسابقه بنګلادیش ته بایلله. د سې شنبې په ورځ په لومړۍ لوبه کې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د هند سره هم لوبه وبایلله. د جنوبی اسیا هیوادونو د فوټبال سیالۍ د افغانستان، هند، نیپال، بوتان، سریلانکا، مالدیف او بنگلاديش د ډلو ترمنځ کیږي. د دغه سیالیو کوربه هندوستان دی. د د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سایبري بریدونو لارې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر دې هیواد د سپینې ماڼۍ لخوا د نوو بندیزونو له اعلان وروسته د امریکا له خلکو غوښتي چې مخ په وړاندې خپل حرکت ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي د دې وخت رارسېدلی چې هیواد یې د سترو او غوره کارونو پخوا مخکې ولاړ شي، خو د لومړي ځل لپاره نوموړي څرګنده کړه چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه جدي ګڼي. نوموړي د انتخاباتي مبارزو پر مهال پرله پسې دا دعوې رد کړې وي. ښاغلي ټرمپ زیاته کړه د خپلو خلکو او هیواد د ګټو په خاطر راتلونکې اونۍ د دې هیواد له استخباراتي مشرانو سره ګوري څو د موضوع په اړه وروستي واقعیتونه وڅېړي. تر دې مخکې ولسمشر باراک اوباما د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړل چې پکې له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماټانو ایستل او پر دې هیواد د نوو بندیزونو لګول شامل دي. په دې اړه چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د سپینې ماڼۍ اسناد وڅېړي، د دې څرګندونه کوي چې نوموړی د جمهوري غوښتونکو د ګوند د مشرانو هغې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی چې د روسیې په وړاندې د جدي دریځ غوښتنه کوي څو روسیه په راتلونکي کې له دا ډول لاسوهنو څخه لاس په سر کېدو ته اړ باسي. دا پاکستان پولیس وایي و پاکستاني ټبرې جرمني میرمن د هیواد ته د سفر پر مهال د خپل میړه لخوا په ډس وشل شوی. د پولیسو ویان عبدالرحمن پرون ویل چې د دې ښځې میړه اوس د پولیسو په توقیف کې دی. تورن کس په خپله د پنجاب ایالت یو ډاکټر دی. نوموړي پولیس ته ویلي چې د میرمن اعظم خان په تصادفي ډول داسې مهال ووژل شوه چې د خپل ماشوم زوی ته د توفنګچي د ډزو روزنه ورکوله. پاکستانی رسنۍ بیا د اسما د خور له قبل وایي چې دغه کس خپله میرمن د یو لانجمن بحث او شخړې پر مهال وویشتله، خو اوس هڅه کوي هغې ته د تصادفي پیښې نوم ورکړي. د اسما خان خور پولیسو ته دا هم ویلي چې د اسما میړه میا مظهر حیات له خپلې میرمنې سره تاوتریخوالی کړی او ادعا کوي چې د هغې پر بدن د ځورونې څو نښې هم لیدل شوي، خو حیات د ځورونې رپورټونه رد کړي. د کورنۍ د ډسمبر په 19 پاکستان ته د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره ورغلې وه. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ښایي د پنجشنبې په ورځ په تیروتنه د عراق په شمال کې روغتون ته لښدي ملکي خلکو ته مرګ ژوبل اړولی وي. د عراق پوځ چې نړیوال ائتلاف یې ملاتړ کوي د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه د مواصل د ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو دویم پړاو پیل کړی. مواصل دوه کاله مخکې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لاسته ولوېد. د امریکایي ځواکونو د قومندې مرکز خبر ورکړی چې د ائتلاف هوایي ځواک د اسلامي دولت د ډلې پر یو موټر برید وکړ، ولې وروسته څرګنده شوه چې د برید سمه د یو روغتون د موټرو تمځای یا پارکینګ او ښایي په برید کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبلا وختي وي. د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو او دقیقو رهبري شوو توغندیو د کارونې سربیره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تاییدوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 133 ملکیان وژل شوي. د بشري حقونو ادارې چې دا جګړې څاري په دې عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر تر 10 چنده زیات ښیي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په کندوز کې د لالا دلسوس په نوم د یو یوناني طبيب وژنې د دې ولایت اوسیدونکي خواشینی کړې دي. په دې اړه رپورټ اورو. دا موري چې د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي د دوی موندنې ښیي چې په هیواد کې تر 30% زیاتې ښځینه خبریالانې له تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی، ورسره په څنګ کې د دې موادو پلور هم زیات شوی او حتی په مرکز کابل کې په څرګند پلورل کیږي. په یو بل رپورټ کې به واوري چې په سربستان کې 3 افغان پناه غوښتونکي په یو ترافیکي پیښه کې وشل شوي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې په سوریه کې د حکومت او د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د سولې د توافق په اړه رپورټ لرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. په کندز کې د لالا دلسوس چې یو یوناني طبيب وو وشنې د دې ولایت اوسیدونکي خوښنه کړې دي. دوی له حکومت څخه غواړي څو د لالا دلسوس قاتلان ومومي او ورته درنه سزا ورکړي. اجمل آریان له کندز څخه د دې پیښې په اړه نور تفصیل راکوي.
د لالا دلسوس وشنې د کندز خلګې خوښنه کړې دي. نرمنګ سنگ مشهور په لالا دلسوس په تخار ولایت کې زیږیدلی وو، خو له دیرشو کلونو را په دې خوا له خپلې کورنۍ سره یې په کندز کې ژوند کاوه. لالا دلسوس په کندز کې د اهل هنودو مشر و. د پنجشنبې په سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل سو. خو د لالا دلسوس وژنې د کندز اوسیدونکي ډیر غمجن او خواشینی کړي دي. د کندز ښار د یوناني طبیبانو مشر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې لالا دلسوس د کندزیانو تر څنګ ژوند کاوه او د دې ولایت له خلکو سره په درد او غم کې شریک و. دلسوس یو ښه سړی و، زما په مخ کې لوی شوی و او په دې دیرشو کلونو کې هیچ چاته هم بد نه و رسېدلی او تل به یې له خوارانو او غریبانو سره مرسته کوله. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې لالا دلسوس د کندز له ټولو خلکو سره نیک روابط درلود او تل به یې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوله.
هغه په یو سیاسي ډله کې نه و او ښه سړی و، د کندز خلکو ته یې خیر رسېدلی و او ښه برخورد د خلکو سره و. د افغانستان د خاورې تابعیت درلودلو او د خلکو سره یې ډېر ښه برخورد.
د کندز اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې ډیر ژر د لالا دلسوس د وژنې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. بلخوا د لالا دلسوس ماما برت سنگ وایي چې دغه ډول پیښو د دوی ژوند له ستونزو او ګواښونو سره مخ کړی دی.
مونږ دولت نه دا غواړو چې پیشبیني وکړي، دا چا ولې د نفر زموږ قاتل پیدا کړي. بس دې حالت ګورو خو چېرته اوسېدلی شو. زمونږ د رڼا روز کې خلک وایي زمونږ به شپې به څنګه وکړو، ورځ به څنګه وکړو. زمونږ د دل ډېر مشکل شوی دی اوس. دغه داسې کار شوی دی نو مونږ څه پوهېږو چې چا وژلی.
ښاغلی بریت سنگ زیاته کړه چې نږدې درې کاله وړاندې هم پر لالا دلسوس وسلوال برید شوی و چې په پایله کې هغه په پښه ټپي شوی و. په همدې حال کې د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د لالا دلسوس د قتل عاملین به نیسي او د قانون منګولو ته به یې سپاري.
تکراروم چې دا قضیه جدا زمنګ د بررسۍ لاندې ده. نو درې نفر هم فعلا په همدې پړاو نیولي دي چې هماغه ساحه کې وو او معلومیږي چې دوی هم بعضې خبرو کې دې سره لاس یو.
په 2014 کال کې لالا دلسوس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو یوازینۍ هیله دا ده چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت راشي، څو ټول خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي.
اگر لای پاک که دمان وطن دمان امنیت وطن خیشی طول اولوس دی افغانستان آرامی تانا یو علینود نا تانا سک ارورونا مانگا طول اولوس خدای پاک وطن امنیت که طول ارورونا که سفارسی وان دا پختون دا طول یو ارورونا است.
پخوا په کندز کې د هندوان او سیکانو نوی کورونو ژوند کاوه، خو د کورنۍ جګړو پر مهال له دې ولایت څخه د هیواد نورو ولایتونو او بهرنیو هیوادونو ته په کډه شول. خو اوس مهال یوازې درې کوره هندوان په کندز کې په خپل درمسال کې ژوند کوي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. په افغانستان کې د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي د دوی څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې تر 30% زیاتې خبري اعلانې له تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې ادارې اجرایي رئیس پرون په یو رپورټ کې وویل چې دغه تاوتریخوالی په کاري چاپیریال او د کاري چاپیریال بهر دی. سباون کاکړې په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي چې په هیواد کې د ښځینه خبریالانو سره تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په هیواد کې وضعیت ښه نه دی. د یادې ادارې یوه نوې موندنه ښیي چې په هیواد کې 83.2% ښځینه خبریالانې د تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخ دي. د دغې ادارې اجرایي مشر مجیب خلوتکر د پنجشنبې په ورځ د نوې ادارې د کلني راپور د خپرولو پر مهال وویل چې 30% تاوتریخوالی د ښځینه خبریالانو په اړوند دی. د نوموړي په خبره 10% تاوتریخوالی د رسنیو د بنسټ دننه او له 90% څخه زیات له دغو بنسټونو څخه بهر ترسره کیږي.
83.2% افراد
دی وای د دوه کسانو له جملې څخه 3.2% کسان وای چې تاوتریخوالی ورسره کیږي. 0.1% د رسنیو ښځینه کارکوونکي او خبرلانی د فزیکی تاوتریخوالی سره مخ دي. 15.5% د لفظي تاوتریخوالی سره، 4.15% جنسیتي او 11.3% د تاوتریخوالی نور ډولونه دي.
تباقی انواع متعدد خشونت ها
د ښځینه خبرلانو په وړاندې د نوې ادارې نظر پوښتنه په ټول افغانستان کې د 280 ښځینه خبرلانو سره ترسره شوې چې د ښځینه خبرلانو 14% جوړوي. د نوې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د 2000 په شاوخوا کې ښځینه خبرلانې فعالیت کوي چې د رسنیو د کارکوونکو له 40% څخه زیاته برخه جوړوي. په دغه نظر پوښتنه کې راغلي هغه خبرلان چې تاوتریخوالی ورسره کیږي تر ډېره له دې ویري چې ګواکې د کورنۍ له لورې د کار مخنیوی ونشي او یا هم له رسنیزو بنسټونو څخه ونه ویستل شي له دوی سره شوی تاوتریخوالی نه برملا کوي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې د ټولو خبرلانو په تیره بیا د ښځینه خبرلانو حقونو ته جدي پاملرنه کوي. د دغه وزارت سرپرست کمال سادات ازادي راډیو ته وویل که ښځینه خبرلانې ورسره خپل ستونزه شریک کړي رسیدنه به ورته وشي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو ژورنالیستانو حقوقو ته خاصتا د میرمنو حقونو ته خورا ډیر پام کوي. مونږ ژورنالیستانو میرمنو سره ناستې کړې دي د هغوی د حقونو په اړه. د دې ترڅنګ مقرره طرز تاسیس او فعالیت رسنوي همګانی د دغې مقررې په چوکاټ کې د میرمنو حقونو ته ډیر پام شوی دی.
په افغانستان کې د خبرلانو څخه د ملاتړ کمیټه هم مني چې په هیواد کې د ښځینه خبرلانو سره تاوتریخوالی موجود دی. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفي ازادي راډیو ته ویل چې دا یو ستونزه ده او د دغه ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د مخدره موادو د روغدو کسانو شمیر زیات شوی او سره په خوا کې د دې موادو پلور هم زیات شوی او حتی د پایتخت کابل په ځینو سیمو کې مخدره مواد په ښکاره ډول پلورل کیږي. په مخدره موادو یو روغدي په کابل ښار کې د ازادي راډیو له خبریال سره د ریپورت په چمتو کولو کې مرسته کړې او هغه د مخدره موادو د پلور مرکزونه یې ورخودلې دي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د مخدره موادو په پلور کې د ځینو امنیتي مامورینو لاس لرل هم نه ردی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
په کابل ښار کې د مخدره موادو پلور یو جدي او د اندېښنې وړ خبره ده چې یاد پدیدې مخدره موادو ته د روږدو کسانو لاسرسی اسانه کړی. د کابل په پولیسو سخته سیمه کې په مخدره موادو یو روږدو کس چې ځانته سید رحمان مستعار نوم غوره کړ، دې ته چمتو شو چې د مخدره موادو د پلور مرکزونو د ازادي راډیو خبریال ته وښيي. سید رحمان مو لومړی د اوومې امنیتي حوزې اړوند د وسیل آباد هغې سیمې ته بیایي چیرې چې هر ورځ یو شمېر روږدي کسان د هیروینو د اخیستو لپاره راځي. په دې سیمه کې لږ تر لږه د هیروینو د پلور درې دوکانونه موجود دي. سید رحمان په همدې دوکانونو کې مخدره مواد رانیسي او ما هم یوه اندازه لري له دوی څخه غږ او ویډیو واخیسته. سید رحمان په همدې سیمه کې د مخدره موادو د پلور دویم دکان ته ځي او له دکاندار سره بحث کوي. په مخدره موادو د روږدو کسانو د معلوماتو له مخې د مخدره موادو د پلور دویم مرکز په اتمی امنیتي حوزې پورې اړوند د شهرک طلایي شاته دی. دلته د لویانو ترڅنګ یو ماشوم هم مخدره مواد پلوري. سید رحمان له همدې ماشوم څخه د 500 افغانیو مخدره مواد اخلي. بل ځای چې مخدره مواد پکې پلورل کیږي هغه د مرنجان غونډۍ ده. دلته مو ونه سو کړای چې سید رحمان بدرګه کړو، ځکه هلته د مخدره موادو پلورونکو پر موږ شاک وکړ. اوس د دې وخت را رسېدلی چې سید رحمان هغه مخدره مواد چې اخیستي دي موږ ته راښکاره کړي.
دغه دوه پوړۍ پوډر او یوه دانه خیخه مې د طلایي خارګوټي له شا څخه واخیستل او دغه بله پوړۍ پوډر مې د مرنجان تپې له سر څخه واخیستل.
سید رحمان وای د مخدره موادو پلورونکي خطرناک خلک دي او حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو منسوبین هم له دوی سره لار لري. دلته مخدره مواد په علني ډول پلورل کیږي او د خلکو او پولیسو لوري هیڅ ممانعت نه کیږي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې روان کال د نورو هیوادونو په تناسب په افغانستان کې زیات مخدره مواد تولید شوي دي. دغه وزارت چارواکي وایي د مخدره موادو له قاچاق څخه میلیاردونه ډالره ترلاسه کیږي، خو تر ټولو لږ برخه یې افغان بزګرو ته رسیږي. دوی وایي د دغه کار لسګونه میلیونه ډالر د وسلوالو طالبانو او میلیاردونه ډالر نور د نړیوال مافیایي کړیو لاسته ورځي. افغان چارواکي وایي لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دانشیر ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې څارنوالۍ د هغو امنیتي حوزو له پولیسو څخه پلټنې وکړي چې د مخدره موادو له کاروباریانو سره همکاري کوي.
څارنوالۍ مبارزه با مواد مخدر
موږ له کابله پیل کوو. د مخدره موادو پر وړاندې څارنوالۍ به د کابل د ټولو حوزو مسؤلینو او پولیسو څخه څارنه وکړي، څو چې ستونزه تشخیص شي چې پولیس او نور بنسټونه چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مسؤلیت لري آیا د مخدره موادو له پلورونکو سره همکاري کوي، دا چاره به ژر نهایي شي او اقدام به وشي.
د
کابل پولیس هم د مخدره موادو له پلورونکو سره د پولیسو همکاري نه ردوي، خو وایي چې په دې برخه کې شواهد هم د دوی لاسته نه دي ورغلي. د کابل د پولیسو د جنایي جرمونو د پلټنو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د پلور د مخنیوي په برخه کې لوی لاسته راوړنې لري.
تر اوسه په دې موضوع چې پولیس د مخدره موادو له پلورونکو سره شراکت لري او یا له دوی سره مرسته کوي داسې څه شواهد په لاس کې نه لرو او دا ردو هم نه.
ښاغلی عبیدی وایي که چیرې پولیس په دې موضوع کې تورن سي او یا شواهدو ته لاسرسی پیدا کړو پر باندې به جدي اقدام وکړو. دا به وروسته معلومه سي چې د دې راپور له خپرېدو وروسته د کابل ښار پولیس د مخدره موادو د مرکزونو د پلور په مخنیوي کې څه اقدام کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونو د سستو اقداماتو له امله دغه هیواد د سوداګرۍ نړیوال سازمان له غړیتوبه سمه ګټه نه ده پورته کړې. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه ګټې چې تر اوسه باید افغانستان ترلاسه کړې وي په تیرو شپږو میاشتو کې نه دي ترلاسه شوي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه نور تفصیل دروړي.
د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان لغړیتوب شپږ میاشتې تیریږي، خو د سوداګرۍ خونه وایي هغه مزایای چې افغانستان باید تر اوسه له دې اړخه ترلاسه کړي وای نه یې دي حاصل کړي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزی په دې باور دی چې د دغه غړیتوب څخه د استفادې لپاره دولت ځینې قوانین تصویب او عملي اقدامات ترسره کړل، خو د سوداګرۍ او بهرنیو چارو وزارتونو د نه پاملرنې له امله د افغانستان ډېر وخت ضایع شوی دی.
ستاندارد او د سرټیفیکټ مساله زمونږ په صادراتو په ارتباط باندې او همدارنګه د یو ډیر قوي ټیم درلودل په د دولت د پالیسۍ له مخې نه په جنیوا کې چې هلته باید مونږ د سفیر په سطحه باندې ولرو دا تر اوسه پورې نه دی ایجاد شوی. دولت ته حرکت ډیر دی، د وزارت تجارت او د وزارت خارجه ډیر سست دی او هغه امتیاز چې باید مونږ د دبليو ټي او نه پلاس راوړی وي په دې شپږو میاشتو کې نه دی راوړی.
افغانستان شاوخوا یولس کاله وړاندې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان یا دبليو ټي او کې د دایمي غړیتوب غوښتنه کړې وه چې د 2018 کال د جون په میاشت کې غړیتوب ومنل شو. افغانستان ته له غړیتوب ورکولو سره د دغه سازمان د غړو شمېره 144 هیوادونو ته ورسېده او تر ډېره تمه دا وه چې له دې سره به په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې باور زیات او سوداګري او ترانزیت به هم پیاوړی شي. خو د سوداګرۍ خونې مرستیال ښاغلی الکوزی وایي چې د شپږو میاشتو له تېرېدو سره د انتقالاتو په برخه کې لا هم ستونزې موجودې دي او د سوداګرۍ نړیوال سازمان اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې لا هم افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د بهرنیو چارو وزارت که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې له غړیتوب سره یې د پام وړ ګټې ترلاسه کړې دي. د یاد وزارت ویان مسافر قوقندي وایي په هیواد کې پانګونه ډېره شوې او ټولو هغو امتیازاتو ته لاسرسی لري چې غړي نور هیوادونه ترې ګټه پورته کوي.
ظاهره که ما از هغه ګټې چې موږ ترلاسه کړې ډېرې دي. سکل په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیارد ډالره پانګونه سوي چې نږدې 1 میلیارد ډالر یې د انرژۍ په برخه کې ده. د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې له غړیتوب وروسته د تیر کال په پرتله زموږ صادرات 100 میلیونه ډالره زیات سوي دي. موږ اوس 1.3 غړي هیوادونو ته صادرات لرو. د هغه ګټې دي چې موږ له دې غړیتوب ترلاسه کړې دي او دوام لري.
هغه وایي چې دغه سازمان ته د یو غړي په معرفي کولو همکار روان دی او دولت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د ګډون څخه د استفادې په خاطر ځینې قوانین تصویب کړي دي. له دې سره د اقتصادي چارو یو څېړونکی عبدالله واحدیار وایي که څه هم افغانستان سږکال سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ځینو سهولتونو شاهد دی، خو له دې غړیتوب سره دا سهولتونه لا ډېرېدای شوای. هغه وایي چې افغانستان دا غړیتوب په ډېرې سختۍ ترلاسه کړی او په کار ده چې د ساتلو لپاره یې لازم اقدامات په خپل وخت ترسره کړي.
په سربستان کې 3 تنه افغان پناه غوښتونکي په یو ترافیکي پیښه کې وشل شوي. دا پیښه پرون د سربستان په جنوب کې شوې او 12 نور افغانان پکې ټپیان شوي. جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
په سربستان کې د پرونی ترافیکي پیښې سره 2 تنه افغان سمدستي مړه سول، خو یو بل افغان چې د چارواکو په خبره ماشوم و په روغتون کې مړ سو. د سربستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا پیښه په نیس ښار کې چې د بلګراد په 200 متره کې موقعیت لري سوې ده. دغه وزارت وایي موټر چلوونکی احتمالا د انسان د قاچاق یوې ډلې غړی و چې له سیمې څخه تښتېدلی دی. له ټپي سوي افغانانو څخه یو تن رویټرز خبرې اژانس ته ویلي چې د پیښې اصلي لامل د موټر چلوونکي بې اعتنايي او له پولیسو څخه بیره وه. دغه پناه غوښتونکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی په ماته انګلیسي ژبه وایي چې موټر چلوونکي سګرټ څکول او په پرله پسې ډول یې په ټلیفون کې خبرې کولې. وروره لطفا کرار، موټر چلوونکي له پولیس سره ستونزه درلوده. د موټر سرعت ډیر و. چلوونکي همزمانه په ټلیفون کې خبرې کولې او سګرټ یې څکول. د موټر چلولو پر وخت سګرټ څکول او په ټلیفون کې خبرې ستونزه جوړوي. ظاهرا پیشه هغه مال سوی چې موټر له تړک څخه منحرف سوی او له یوه خنډ سره لګېدلی دی. د نیس ښار د سیمه ییز روغتون مشر زوران رادوانویچ وایي ډاکټران ارسوي د یوې میرمنې چې په دې پیشه کې ټپي سوې وه دواړې پښې پرې کړې. له هڅو سره سره ونه توانېدلو د دغو افغان پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړو. سربستان تیر کال اروپا ته د منځنی ختیځ او یو شمیر نورو آسیایي هیوادونو د پناه غوښتونکو یو تر ټولو عمده قاچاقي لار وه، خو دا لار د روان کال په مارچ میاشت کې وتړل سوه. له دې سره سره د سربستان چارواکي اټکل کوي چې نږدې 1.5 لک نور پناه غوښتونکي په غیر قانوني ډول د سربستان او هنګري ترمنځ پولې اوښتي او د اروپایي هیوادونو په لور تللي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي لا هم د سربستان په کمپونو کې شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي ژوند کوي چې ډیری یې افغانان دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د جمهور ریاست پادلی او قضایی چارو کې د مشورتي بورډ رئیس نصرالله ستانکزی وایي حکومت پادلی او قضایی دارو کې د اصلاحاتو دراوستلو په هدف د عدلی او قضایی اصلاحاتو ملي پروګرام چمتو کړی دی. په دې اړه د عبادالله هننزی رپورټ اورو.
په افغانستان کې د قانون حاکمیت او له فساد سره مبارزه په تیره کې تل له انتقادونو سره مل وه، خو په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت داسې یوه طرحه چمتو کړې چې ویل کېږي له مخې به یې د دې هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې لازم اصلاحات راوستل شي. د جمهوري ریاست په عدلي او قضایي چارو کې د مشورتي بورډ رئیس نصرالله ستانکزی د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یاده طرحه د قانون د حاکمیت او فساد سره د مبارزې د عالي شورا له لوري تصویب شوې او د عملي کېدو وړ ده.
دا په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تداسې او جامع او طرحه وړاندې کیږي چې د هغه په رڼا کې باید ټول مربوط ارګانونه د قانون په رڼا کې معینو میکانیزمو سره د قانون د حاکمیت د پلي کېدو، د بشر د حقوقو د تامین او د دولت د اقتصادي، ټولنیز او اجتماعي ثبات لپاره لازمي ټکي پکې پاتې چې په پایله کې به نهایي هدف په افغانستان کې د عدالت تامین.
د ښاغلي ستانکزی په خبره د قانون حاکمیت او الفساد سره مبارزه او په عدلي او قضایي ادارو کې د ظرفیتونو لوړول د یاد پلان له مهمو اهدافو څخه دي. د افغان حکومت له لوري د عدلي او قضایي اصلاحاتو ملي پروګرام په داسې وخت کې چمتو کیږي چې له دې مخکې هم په ادارو کې د اصلاحاتو دراوستلو او فساد سره د مبارزې په هدف ځینې بنسټونه جوړ شوي، چې یوه بېلګه یې د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دی. خو د شنونکو او د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر غړو په خبره یاد بنسټونه لا تر اوسه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. په ورته وخت کې حقوقي کارپوه او د کابل پوهنتون استاد موسی فریوار که څه هم دغې طرحې ته هیله مند دی، خو وایي چې له دې مخکې د قانون د حاکمیت او فساد سره د مبارزې په هدف جوړو شویو طرحو عملي بڼه نه درلوده. ښاغلی فریوار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا وایي په تیرو شپاړسو کلونو کې زه د دې شاهد یم چې د قانون حاکمیت ته هیڅ ډول پام نه دی شوی. د حکومتونو له لوري ډېرې ژمنې ورکړل شوي، خو یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي او عملي بڼه یې نه درلوده. له دې مخکې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ هم یو راپور خپور کړی و چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې شوي کارونه د ملي یووالي حکومت د ژمنو خلاف بلل شوي وو، او پکې راغلي و چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې شته ادارې خپلواکې نه دي، هغه څرګندونې چې افغان حکومت تل رد کړي دي.
اوس هم یو ار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د هلمند ولایت په دوو بیلابیلو سیمو کې د ایښودل شوو ماینونو د چاودنو په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ملکیان ټپیان شوي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سایبري بریدونو لارې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر دې هیواد د سپینې ماڼۍ لخوا د نوو بندیزونو له اعلان وروسته د امریکا له خلکو غوښتي چې مخ په وړاندې خپل حرکت ته دوام ورکړي. د پاکستان پولیس وایي یوه پاکستاني الاصله جرمنۍ میرمن دغه هیواد ته د سفر په مهال د خپل میړه لخوا وژل شوې ده. او د امریکا د دفاع وزارت پرون ویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ښایي د پنجشنبې په ورځ په تېروتنه د عراق په شمال کې یو روغتون ته نږدې ملکي خلکو ته مرګ اړولی وي. دوستانو که غواړئ د دې خبرونو تفصیل ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام زموږ ویب پاڼه ده، هلته یې موندلی شئ. په بامیانو کې په سلهاوو کسان د شاتو مچۍ روزي، د دې کسانو تر نمایي زیاتې خڅې دي. د فرانسې خبری اژانس په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې مهم ټکی یې فرشته جلال زید راوړي.
جمیله د بامیانو اوسیدونکي ده او د شاتو مچۍ ساتي. دا د شاتو له خرڅولو خپلې کورنۍ ته روزي ګټي. هغه په بامیان کې د مچیو د روزنې په کوپراتیف کې کار کوي. جمیله فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د لې یو کال راهیسې د شاتو مچیو د ساتلو او د شاتو خرڅولو کار پیل کړی دی. دی ویلي چې د کورنیو کارونو له سرته ورسولو وروسته خپلې مچۍ روزي او پالي او له دې مصروفیته ډیر خوند اخلي. په بامیان کې د جمیلې په څیر ډېرې کلیوالې ښځې اوس د شاتو مچۍ روزي. د فرانس پرس په وینا د مچیو روزل او د شاتو خرڅول په دې غرني ولایت کې چې هوا یې ډېره سړېږي او د تګ راتګ لارې یې سختې دي، د روزي ګټلو یوه ښه منبع ده. په بامیان کې یو شمېر خلک وخت نا وخت شکایت کوي چې په وروستیو څو کلونو کې هلته د بیا رغونې او د پراختیايي پروژو د پیل هغومره هڅې نه دي شوي چې دوی یې تمه درلوده. خو په وروستیو کلونو کې په بامیان کې د شاتو د مچیو د روزنې څلور کوپراتیفونه جوړ شوي دي. په دې څلورو کوپراتیفونو کې اوس څلور سوه تنه کار کوي چې تر نیمایي زیاته برخه یې ښځې دي. د بامیان د کولنګ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي چې د شاتو مچۍ ساتي د ژمي له رارسېدو ویره لري او وایي چې د هوا له سړېدو سره به یې ډېرې مچۍ مړې سي. سره له دې چې په کابل او یو شمېر نورو مرکزي سیمو کې هوا ډېره نه ده سړه، خو په بامیان کې غر غر واوره شوې ده. هغه کسان چې د شاتو مچۍ ساتي او شات خرڅوي په واوره کې منډونه کوي او اوږدې لارې وهي څو مرتبانونه له شاتو ډک او د خرڅولو ځای ته ورسوي. د شاتو مچیو روزل او د شاتو خرڅول داسې کسب دی چې د بامیان د ډېرو ښځو اقتصاد ورسره ښه سوی دی. د بېلګې په ډول جمیلې فرانس پرس ته ویلي چې پخوا به یې د موټر کرایه نه درلوده، نو حتی د خپلې لور لیدو ته ډېره نه سوای تلای. خو اوس هر وخت چې زړه وغواړي د خپلې لور کور ته تلای سي، ځکه د موټر کرایه پرې کولای سي. جمیلې ویلي اوس حتی د خپلې لور کور ته ورځي او چاکلیټ هم ورته اخلي او د خپلې لور ماشومانو ته یې سوغات وروړي. د بامیان یوې بلې اوسیدونکې مرضیې چې هغه هم د شاتو د مچیو په پالنه لګیا ده، فرانس پرس ته ویلي چې کار یې ډېره مرسته ورسره کړي. مرضیې ویلي چې دا کونډه ده او د شاتو د مچیو د روزنې په کوپراتیف کې کار یې ډېر مهم دی، ځکه د رزق ګټلو زمینه یې ورته برابره کړې ده. مرضیه د بامیان له یکولنګ ولسوالۍ دېرش کیلومتره لرې په یوه کلي کې اوسي. دا وایي په کوپراتیف کې کار ته تګ راتګ آسان نه دی، خو ګټه یې د دې ټولې کورنۍ ته رسیږي او له دې امله د دې لپاره خپل دغه کار ډیر مهم دی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم مخکې له دینه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو د خبرونې ورسته خبری مطلب راخلو، د روسیې او ترکیې مشانو هیله ښودلی شي د سوریه او مخالفینو ترمنځ به یې د اوربند توافق عملی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون اعلان وکړ چې د بشر الاسد رژیم له خپلو مخالفانو سره د اوربند توافق لاسلیک کړی دی. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه توافق لاسلیک په سوریه کې د جګړې د ختمېدو لپاره یو ښه چانس بللی. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو. ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
د سوریه د حکومتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ د اوربند توافق لاسلیک پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړ. دا یو درې سندونه لاسلیک شول، یو د سوریې عربي جمهوریت د حکومت او د هغو د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اوربند توافق، دوهم د اوربند د عملي کېدو د څارنې سند، او دریم هغه اعلامیه چې د سوریې د بحران د حل په هدف د مذاکراتو د پیلېدو لپاره چمتووالی پکې ښودل شوی دی. د دې خبر تر خپرېدو څو ساعته وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند توافق لاسلیک کېدو ته خوشبیني وښوده.
سوریې د اکانکانن دورمسې اختلافن سیاسی چوزونه سونه اردیدی
دوی یو چانس لرو چې په یو سیاسی حل لري سره وکولای سو په سوریه کې د وینې تویدل و درو. موږ باید دا چانس له لاس ورنکړو. دا یو تاریخي موقع ده. اوس د یو فرصت لپاره لار پرانستل سوی، نو باید استفاده ترې وکړو. له همدې سره د سوریه ملي ائتلاف چې د رژیم د اصلي مخالفینو ډله ده تایید کړی چې له دې اوربند څخه به ملاتړ کوي. د سوریه پاوځ هم ویلي چې په ټول هیواد کې به د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره د غوربند مراتوي، خو وایي د سختري زور ډلو لکه داعش او النصره جبهې په وړاندې مبارزه به ونه تروي. کرملین د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر پوتین له بشار الاسد سره ټلیفوني خبرې کړې او زیاتوي چې اسد د اوربند مراتولو ته ژمن دی. پرون نوخته د سوریه د رژیم پر ضد یوې عمده وسلوالې ډلې احرار الشام اعلان کړی چې د اوربند او د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه شک لري. د دغې ډلې ویاند احمد قرا علي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې احرار الشام دغه توافق نه دی لاسلیک کړی او شکونه لري چې په مناسب وخت کې به یې ووایي. د اوربند او د سولې خبرو د بیا پیلېدو توافق څو ورځې وروسته لاغه کېږي چې د سوریه رژیم ته وفادار ځواکونو خپل مخالفین په بشپړ ډول له حلبشار څخه وویستل. د حلبشار ختیځه برخه له 2012 کال راهیسې د اسد د رژیم د مخالفینو په کنټرول کې وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روح الله نوري سلامونه او نیکی هیلې اومنه. په تیر رسول سيزو کې زموږ په هیواد کې ډیر مسولین خپل مسولیتونه په سمه توګه نه درکوي. که یو دولتي شی ورته وسپارل شي داسې احساس نه کوي چې ورته خبرې څوک پوښتنه وکړي، او د همدې پوښتنې نه موجودیت دی چې چارواکو او زورواکو زور موندلې او ډېرې دولتي مالونه خپل شخصي مالونه حسابوي. په نننی ګردی میس کې په همدې خبرې کوو چې ولې په مسؤلینو کې دغه د وطن دوستۍ احساس مړ شوی دی. دغه پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد عنایت الله شهاب او د عمرا خان لیسې استاد صادق الله ځوابونه وایي. لومړی دواړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو، او درنو اورېدونکو تاسو ته هم ستړي مشي وایو. استاد عنایت الله شهاب، کدارا ته ووایه چې د انقلاب نه وړاندې کله چې په افغانستان کې د ثور کودتا کېدله، د هغې نه وړاندې به خلکو دا احساس کاوه که یو دولتي چارواکی به و، که یو عسکر به و، که هر څوک به و، دا احساس پهیې کوه چې دغه مال د بیت المال دی او زړه به یې پرې درد کاوه. اوس ولې دغسې احساس په چا کې نشته، که دولتي چارواکی دی که عام سړی دی که یو متعلم دی د مکتب چوکیو سره هغسې پام نه کوي؟ څه لاملونه دي استاد؟
واقعا هم د هغه وخت قصې چې موږ د مشران کوي د انقلاب نه مخکې، نو د وطن سره مینه وه، او د وطن د اوزارو اسبابو سره که دولتي و غیر دولتي و، نو د خلکو ډېره مینه وه. او هر دورې مشر نه چې پوښتنه کوي هغه د خپلې دورې هغه خوبینې موږ ته را تکراروي، زمزمه کوي، وایي چې پخوا داسې شو، زموږ په وخت کې دا و داسې و، د وطن سره دومره مینه وه، د وطن د مشر سره دومره مینه وه. زه به د دې په خاطر ته یو ویم چې موږ سره یو استاد و او هغې ویلې چې کله داود خان کونړ ته راته نو موږ د دې اسدآباد په چوک کې ورته دومره خلک راجمع شو چې دلته یو دو دو توتانو ونې وي او په دغه ورځ باران هم ورېده. دا شاګردان د هغه چینار ډبې نه تر دیجې پورې په قطار کې ولاړو او یو توت ته دومره ځوانان ور وختل، ماشومان او ځوانان چې دا توت را چپه شو. نو دغه مینه وه د وطن سره، د وطن د هغه کس سره، مشرانو سره. نو دا ټول په دې کې راځي انوري صاحب، که څوک خپله وظیفه سمه اجرا کوي د هغه سره مینه کیږي واقعا، که څوک د وطن مال صحیح مصرفوي او صحیح استعمالوي د هغه سره مینه کیږي. نو دغه وخت خو دغه شو او زمونږ په وخت کې واقعا هم چې ډېرې ناخوالې او نادودې مونږ ولیدلې، نه د چارواکي د وطن سره مینه شته، د هغې د خپل موقف سره او د خپل هغه ورسپارل شوی که ریاست دی که ولایت دی که قمانداني ده، د دغې سره مینه ده او مینه په همدغې پورې راټوله. هغه نه د ملت سره مینه ښکاره کړله او نه ملت ته داسې روحیه ورکړله چې د وطن سره مینه وکړي دا خلک. دلته مونږ د عامو پوهاوي پروګرامونه په مختلفو شکلونو باندې وینو، یو پروژه ختمه شي خو داسې احساس او داسې عاطفه خلکو ته ور نه کړلی شوله چې د خپل وطن او د خپل وطن مافیها سره دوی هغسې مینه وکړي لکه څنګه چې مونږ د مخکنو نه اورو.
تشکر استاد صادق. دا ته راته ووایه چې ولې مونږ یا زمونږ خلک دومره افراد کوي کله 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 بیت المال ته په هغه سترګه نه ګوري لکه کوم چې مسؤلیت ورسپارل شوی دی، بیت المال یې نه ګڼي، یعنی پام پې نه کوي، هغه لوبې پې کوي چې هیچا ورسره نه یې کړي. که اوس مونږ د حکومتي موټرې والو په حکومتي موټرو کې هغه څه کېږي چې هیڅ زړه سوی پې نه کېږي په هغه موټرو باندې، په بیت المال باندې، او کله کله داسې شي چې دعوه پې وکړي او بیا د هغې د غصب کوشش کوي چې د غصب کې هر څه خپل کې، یعنی خپل کور ته یې راوړي. د دې لاملونه څه دي؟ استاد خو ویل چې هغه احساس نشته لکه مخکې چې وو، ستا په نظر باندې څه لاملونه دي؟
زه به لومړی یو حدیث ویم. نبی علیه السلام حدیث دی، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. نبی علیه السلام وایي چې هر یو کس د خپل رعیت هغه مسؤول دی، ذمہوار دی چې خپل هغه اهل او عیال یا هغه څه چې ورسپارل شوي د هغې صحیح ساتنه وکړي. اسلام هم په دې باندې کلک ولاړ دی چې باید د دغه څوک چې د یو مسؤلیت ورته ورسپارل شي دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړي. یو خو غټ اساسي مشکل دا دی چې په افغانستان کې څوک خپل مسؤلیت نه پېژني. مثال کې یو مسؤول دی، مثال چوکۍ ده، د مکتب میز دی، دا د مدیر مسؤلیت دی، دا د سامالم مسؤلیت دی، دا د استاد مسؤلیت دی چې دغه څارنې وکړي، دا تعقیب شي او دغه څه چې
بله د شاګرد مسؤلیت هم دا راځي چې یو ځی باندې کېني، یو ځی کې پاسېږي، باید هغه شی وساتي،
دغه وساتي، هغوی ته باید یو ذهنیت ورکړل شي. استاد باید په ذهنیت باندې کار وکړي. زمونږ استاد په وطن کې نن سبا چې موږ ګورو ذهنیت بالکل صفر دی. دنیا چې دا په هر ملک کې چې دی، مثال په اسلامي نړۍ کې واخلو، علما لګي دي خلکو ته ذهنیت ورکوي، هغوی ته تشویق ورکوي، هغوی د خپلې خاورې د وطن سره مینه کوي. لږ ضرر نه غټ ضرر جوړېږي، د لږ تاوان نه لوی تاوان جوړېږي. همدغه عامل دی چې زموږ استاذ په مکتبونو کې دا څونه تلفات چې دي، دا څونه ورانې چې کېږي، ذهنیت نشته. شاګرد ته باید داسې ذهنیت ورکړي چې دا مال ستا دی، که ستا د کور شیشه ماته شي، ستا د کور چوکۍ ماته شي، یا ستا په کور کې لوښی مات شي، څونه پرې خلک پکاري. کېدای شي یو سړی په خپل بچي باندې ګزارو کړي، همدغه د مکتب مال دی، یا مثال بیت المال دی، که موټر دی، دا د هر سړی داسې وګڼي لکه دا چې زمونږ خپل دی. که چېرته څوک خپل نه ګڼي، نو دلته باید د مکافات او مجازاتو نه کار واخیستلی شي. که دولت یو سړی مثال یو مکتب ته لاړ شي، هلته مکتب کې پام وکړي چې یو مکتب چوکۍ روغه ده، میز یې روغ دی، نو په دې معلومیږي چې دا اداره روغه ده، دلته همکاري ده، دلته هماهنګي ده، دلته تشویق دی چې شاګرد چوکۍ نه ماتوي، یو جال نشلی، مثال په بوټی دی، یو چمن دی، یو ګلدان دی، د هغې ساتنه کېږي، هغه ته خلک اوبه ورچي، نو دلته د مسؤلیت درک شوی دی. خو په کوم ځای کې چې دغه ورانکاري کېږي، دلته د مسؤلیت درک نه دی شوی. لکه مثال اوس داسې اورېدلی مې دي چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ تاوان د پولیسو او د مثال د ملي اردو د هغه تاوان نه دی چې کوم د عسکري یا دغه چارواکي دولت ته رسوي.
بالکل،
دوی باید د دې لپاره لارې د حل دا چې دا هر شی چې دی دا باید ثبت شي، د دې بل عوض باید پیسې واخیستلی شي. مثال د اردو موټر دی، د پولیس موټر دی، رینجر دی، خلک ځان د پاره استعمالوي، دنه باید دا په ډرایور پسې سب شي. لکه ماسه چاپ سے موټر سب کوي کنه، په دې عسکر پسې دا موټر سب کا، کدا موټر دی خراب کو یا دیو یو کدا جنگ حالات یې هغه بیله خبره ده، هغه به حالات معلومیږي کده شي دولت مصرف ورکی او کچرته په شخصي کار پسې وځي یا اس په بازار کې ګرځي عام ولس پازابي لکه دا موټر په دغه حساب شي او چې بدنه باید کسر ما شو شي.
ګوره صادق استاد، ما یو وخت یو چا سره یو سه منصب بخانه هغه سره ما خبرې کولې، هغه ویل چې مونږ ته موټر تسلیم شو یا یو وسله به تسلیم شو، د یو یو میخ پوښتنه به زمونږ نه کوله چې دا میخ څه شو، ولې ورک شو.
تپوس نشته اوس مخکې ماش د مسؤلیت ادراک نشته. بعضې موټرې مونږ وینو په دې ښار کې، هلته دغه موټر د سي ته چې دا د دې سرباز یا خپل موټر دی، سرویس به ولکلی غړکلی به پاکلی به په متحیران بشي چې لکه دا لکه دس په خپل روپۍ ورکړي. خو بعض موټر ته چې وګوري دا غاړې ولوالې دي داسې کلی د شته چې لکه دا اوس لکه د جنګ د صحنې نه راووته، نو دا به دوی پسې سب شي، دا خلک باید مجازات شي چې دوی دغه موټر ځان سره محفوظ وساتي.
ډېره مننه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دغه پروګرام د ځوان فکر چې اوس مونږ کم کې لګی او خبرې زمونږ دوستان کوي، پکې مېلمانه پکې خبرې کوي، دا په دې باندې باس روان دی چې څنګه ولی شو چې بیت المال وساتو، هغه دولتي موټر او دغه وسایل چې دي دا څنګه محفوظ وساتو او څنګه وکولی شو چې دې ته ضرر ونه رسیږي. بیا هم موږ سره پاتې شئ استاد شهاب، که یو څوک یو استاد یا یو مسؤول د وطن دوستۍ احساس ونه لري یا بیت المال د ساتنې احساس ونه لري، آیا هغه نورو ته یا خپل زده کوونکو ته دغه احساس ورکولی شي؟
هېڅکله نشي ورکولی انوري صاحب، ځکه چې که چېرته ما سره دا احساس نه وي نو زه به څنګه وکولی شم چې بل ته یو احساس ورکړم. ما سره دا لکه استاد چې ویلي ذهنیت نه وي. اول یو چاته چې یو څه رسې مهم شی په کې ذهنیت دی چې تا هغه څنګه جوړ کړي دغه ذهنیت. لکه مونږ ته که یو عمل ترسره کوو نو باید دغه عمل نه زما ستا هدف څه وي. دغسې ذهنیت کو مونږ هر هیوادوال هر وطنوال ته ورکړو چې که دغه شی مونږ ته استعمالوو دا زما ستا د ګټې دپاره دی، او زما ستا وطن خو په چاندو باندې تر اوسه پورې مونږ چلوو. نو زمونږ وطن کې داسې دود روان دی چې څوک پکې آسمان ته ختی دي او څوک د ځمکې
بالکل
تل ته پکې کوزیږي. یو ځکې مکتب نشته نورې ظاهران دې ته یم چې یو ځکې زمونږ ښوونځی نشته خیمو ته نه رسیږي، بل ځکې چوکۍ دي چې پکې ځایېږي نه
بالکل.
اوس دغه چوکۍ یوه چوکۍ په دې زه چې د خپل خوشا مکاتبو کې ګورم نو یوه چوکۍ تقریبا په 9000 افغانۍ جوړه شوې، 8000 افغانۍ جوړه شوې ده. دغه چوکۍ له اوس د 9 ورځو دپاره یو نجار نه نیول کېږي. ورشه هر مکتب سر ته وګوره، د هر مکتب انګړ کې وګوره، هرې ادارې ته وګوره، ریاست ته، د هغې په سر یا په یو 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 اتاق دو درې اتاقه به بدې نیولي چې دغه خپل هغه کم استهلاک شوی مال چې دی دیو کباړ کړی دی، دیو داسې نه چې خپله کباړ شوی، یو هغه یو شی استهلاکي موده لري بېله خبره ده، هغې ته نه دی رسېدلی او دیو هلاک شوی دی. صحیح ده، مکاتبو ته خو به دا ګویا نه کوي زه ماشومان دی او دا دی او هغه دی، خو دلته هم داسې نه ده چې مونږ باید مسؤلیت درک نه کړو. دلته مونږ له په کار دي چې مونږ ماشوم څنګه وهڅو دي ته چې دغه چوکۍ دغه میز دغه تختې دغه اتاق ته دغه شدار ته دغه دروازې ته دا داسې نقصان ونه رسوي چې خدانه خسته به د رغېدو چاره نه وي. خو په سلهاوو داسې چوکۍ به ته وینې په دې مکاتبو کې په دې ادارو کې چې بې وخته زړې شوي دي او یو یو ګوښې درته ول شوي دي، بېڅوک په قصه کې نه وي چې د دې د ترمیم دپاره خو یو هڅه وکړي. که د یوې چوکۍ قیمت مونږه یو نجار ته ورکړو نه هلس ورځې په کار وکړي نو دا به ډېر شی بېته راورغی.
مننه استاد، تاسو ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه. لکه تا وویلې د هر یو ښوونځي د تعمیر پاس د کوټو چتونه که وګورې د ماتو چوکیو میزونو نه ډک دي، البته د دولتي مکتبونو د دولتي ښوونځیو، که شخصي ښوونځیو ته ورشي هلته نه څوک شاګرد د چوکۍ ماتوي نه میز ماتوي، که یو شیشه ته نه ماتم شي د هغې تاوان ته نه اخیستل کېږي، خو بیا هم مسؤلیت ادارې ته متوجه کېږي، زیات استاد ته متوجه کېږي. هغې ښوونځي کې چې دی اداره په خپل مال باندې پام کوي، خو دې ښوونځي کې دولتي ښوونځي کې بیا دا احساس چا کې نشته دی.
نو انور شب دلته احساس دو قسمه را پیدا کېدلی شي. یو دا چې مسؤول کس څوک چې په سر کې واقع دی، لکه حکومت ریاستونو کې مونږ یو نو معرب کې رئیس دغه مکلفي وزارت مکلفي چې هغه دغسې احساس د خلکو سره پیدا کړي، دیو په دی باندې ګرم وبولي چې که چېرته دغه شي ته نقصان رسیږي تر دغه وخته پورې نو باید د پوښتنه وشي، باید خاصې وشي. همدغه یو ولایت دی، دغه یو وطن دی، شخصي مکتب کې چوکۍ نه ماتیږي، په دولتي کې ماتیږي. نو دا دولت خو زمونږ سرمایه ده، که دا ورغول شي راتلونکي بودیجه به زمونږ لا ښایي، په نورو شیانو به تقویتی کارونو باندې به مصرف شي. نو دلته مهم شی اول خو یو فردي احساس دی چې انسان څه پیدا کیږي او هغه وایي که دغه شی زه وساتم نو دا به ماته دا ګټه ورسوي، که الله به زه بل شی وکم بل شی به وکم. دا یو استاد هم کولی شي، یو شاګرد هم کولی شي، د کور نه هم راوړلی شي یو شاګرد یو محصل. خو که اداره دا احساس ورکړي نو دا احساس دوچنده کیږي.
بالکل.
او که مسؤلین دا احساس ورکړي دا دوچنده کیږي. او دلته به بیا موږ داسې یو چې عینا به دا شی که په اداره کې یو داسې به ګڼو لکه د خپل کور، چې په خپل کور کې ته ماته چوکۍ نه خوښې او په اداره کې خوښې، نو بیا دې وطن ته کور نه وي.
بالکل.
او کله ما تا د کور دعوه کوو چې وطن زما ستا کور دی، نو باید وطن په مانه منده خفه شو.
بالکل. من شهاب استاد، صادق استاد، ستانه هم دغه پوښتنه ده چې ولې موږ یا زموږ مسؤلین د دولتي شیانو د ساتنې پام نه کوي، خو په خپل مال باندې د چا خبره مچ هم نه پرېږدي چې پرواز پې وکړي کینی پې، ولې دغسې توپیریز چلند موږ کوو د خپل مال او د دولت د مال سره؟ دولت هم زموږ دی، زموږ بیت المال دی.
قرآن یو آیات دی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دا اسراب دی، دا ظلم دی چې دا اوس موجوده وخت کې کم یو په افغانستان کې په دې مکتبونو کې یم سره په دولتي او هغه وسایلو باندې روان دی. چوکاټ شته، لایحه شته، کمیټه شته، دې لپاره خپلې موظفې کمیټې دي. کیدای شي په حکومت کې به مې چې مطلب څوک دولتي بیت المال ته تاوان ورسوي دا به تیا اخیستلی کېږي. خو هلته ټوله قصه د روابطو ده، که یو چا تاوان ورسوه هلته کیدای شي خپلوان دی په سر کې، ریاست کې خپلوان دی، په چوکاټ کې خپلوان دی، یو غټ چارواکی دی، هغې تاوان ته نه ورکوي، هغې بچ کوي، هغه ولې دغه کوم تاوان چې رسولی دی دولت ته بیت المال ته هغه باندې سترګې ورپټوي. د نیخ لیکن چوکاټ شته دی. مثال په مکاتبو کې دلته موږ ټولنې لرو، دا کمیټې لرو، د والدینو کمیټه ده، مثال دا کمیټه مسؤوله ده چې یو شاګردان نو ته ذهنیت ورکړي یا دغه راوغوښتلی شي او دغه عامه پوهاوی مثال ماشومان ته په کور کې وشي چې د والدینو په واسطه باندې چې دا چوکۍ ماتیږي یا مثال د مکتب کې جارو نشلیږي یا دغه چاپیریال ساتنه نه کیږي، په داخل کې د والدینو کمیټه ده، دلته د حفظ و مراقبت کمیټه ده، دلته د چاپیریال ساتنې کمیټه ده، هغه کمیټې هم هغه خپل مسؤلیت په خپل په سمه توګه باندې نه اجرا کوي. ورځنی راپور دی، دلته یو نگرانی ده، دلته یو مسؤلیت دی، دلته ملازمین دي، دغه ټول خلک څوک مسؤلیت نه ادا کوي چې یو چا مخې له یو راپور ویلو مخې له کې اوس دغه تاوان د مکتب شوی دی، بس ستا مزغه خراب دی وي څه کنه، بس هماغه ورځ باندې هماغه راپور تیر شي، سبا ته به پاتې شي، بس سبا ته پاتې شي. نن د ننۍ هغه څنګه خلک وایي چې یو سړی زوی هګۍ پټکلې وه، بیا یو وخت وروسته بیا غوی پټ کړ، بیا یې ویل چې مور یې ورته ویل چې د هګۍ غم وکړي، هغه ویل چې د هګۍ خو وړه خبره ده، غوی ویل که د هګۍ نه وي پټکلې نو اوس بیا غوی نه پټولې.
بالکل.
نن د چوکۍ غم کلی وي نو سهار به دروازه نه ماتېده، که سهار دروازې د غم کلی وي نن به جال نشتېدلې، نن به دا در په در باندې د مکتب د دې چوکو د میزون نه هډک پروت نه وي، خو د یوې ورځې چوکۍ سبا ته پاتې ده، د بلې هغه بل سبا ته پاتې ده، کال هغه بل کال ته پاتې ده. په همدغه شکل باندې دا حالت روان دی او پته نه لګي چې تر څو په دا بې مسؤلیتي روانې په دې وطن کې، تر څو چې د مکافات او مجازات نه شي وي تر هغې پورې به دا حالت دوام لري.
ډېر مننه صادق استاد، ستانه مننه شهاب استاد. دا خو د دې لپاره نه کیږي دغه کارونه چې دولتي مسؤلین او مامورین د دې لپاره چې د ماتو شیانو د ترمیم په نوم باندې پیسې راوباسي، یا همداراز د نوو شیانو د اخیستلو په نوم باندې پیسې راوباسي او جبونو کې واچي، ځکه په دغه شیانو باندې پام نه کوي، په دولتي مالونو باندې. یو وجه خو پیدا نه
همدا وجه ده. ما مخکې ویلې چې موږ دلته څوک اسمان ته ختي، څوک ځمکې لاندې غورځېدلی دي، هغه همدا ده. که چېرته دغه مسؤول کدا رئیس دی، کدا مدیر دی، کدا بل دی، کدا بل دی، دا دا درک وکړي که دا شی زه وساتم، خو دغه د ترمیم او دغه د مصارفو دپاره نور شیونه پیشنهاد که کنه، تاله خو درکوي دولت بل شی پیشنهاد که بل دې وغواړه، نو که په ده باندې ته دا بودیجه راوباسې چې ما سل چوکۍ اغوستې او دا لس ماتې دي، دا به نه جوړومه، نورې به دغه کړمه، نو دا خو هغه احساس د مسؤلیت نه شو. دا خو یو غبن دی او دوکا ده. دلته په کار دی منګله دا چې د دې کال کې مونږ چوکۍ وغوښتلې او دا مونږ سالمې وساتلې، آینده کال کې مونږ بل شی وغواړو، پیشرت به څنګه کوو، مونږ ترقي به مونږ څنګه ځان کې راولو. او کدی ته ناست یو چې دغه مکتب له خماله چوکۍ راغلي زه دلته یم، او په بل ولسوالۍ یا بل ولایت یا د دې ولسوالۍ په یو طرف کې زما په یو مکتب ته د خیمه نه رسیدلې، یو یو ریاست یو مدیریت په ولسوالۍ کې هغې ته د میز نه رسېدلی، ته دلته کوچ کې ناست او بیا دا خرابې او دا ماتې نو په کور په دیره کې چې دی پروت دی یا په لس کاله کې کله میلمه کېنولې. دغه احساس دې ته احساس درک د مسؤلیت چې مونږ په دې باندې ځانونه قانع کړو چې راشه که ته بودیجه غواړې دا شی سالم وساته، راتلونکي دپاره نوی سوچ راوړه، نوی فکر راوړه، نوی شیان راوړه، نوی وغواړه.
ډیره مننه د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، تاسو دا پروګرام له ازادۍ راډیو اوري. استاد شهاب، څنګه کولی شو چې دغه احساس په خلکو کې پیدا شي، همدارنګه په دولتي چارواکو کې پیدا شي، لکه څنګه چې خپل مال ساتي دغه دولت په مال باندې هم پام وکړي؟
نو دا انوري صاحب د زړه له تله د مینې اظهار چې د وطن سره زلرم کم درد او کړاو موږ تجربه شو، زمونږ مشران تجربه شو چې دغه دردونه او کړاوونه د خیمو زندګیانو نه رالی. اوس هغه په پخو تعمیرونو کې د دفتر جوړ دی، کوچونو کې ناست دی، ښې چوکۍ منظمې ته تر دغه پورې. خو دغه یو شی درکو مونږ چې په سوال به تر کومه مونږ روان یو، که دلته مونږ دا احساس وکړو او دا د اوبو د بره نه خړې دي، نو که د بره نه مونږ ته دا د حفظ و مراقبت کمیټه په هر ریاست هر وزارت کې شته، دا د څه دپاره؟ که صرف د دې دپاره یي چې دغه هر څه شی چې د مات کلي دا را جمع کړو چې بیا کال کې اعلان کړو، نو دا خو د وطن سره مینه نه ده.
بالکل
د وطن سره مینه به دا یي چې دغه د حفظ و مراقبت کمیټه چې په هر ریاست کې هر ولایت کې دا دا ریاست نظارت وکړی شي، دا هر سامان نظارت وکړی شي، دا جمع قید کېږي په دولت کې، دا شیخوا څه نه راایستل کېږي او سامان راوباسي، نو دغه څونه وخت دې مصرف کو، څنګه دې دا استهلاک کو، څنګه دې دغه شی باندې پام ونه کو. د دې سره په څنګ کې مجازات او مکافات خو ویل کېږي، خوشته خو نه علل اقل مراقبت خو وشي، مجازات او مکافات نه شي کولی. او کوو غواړي دغه چارواکي زمونږ چې دغه مجازات او مکافات، نو ته به په هر ریاست کې د لکونو روپو بچت ویني په هر کال سرمایه کې. خو زه ایران دې ته یم چې الوري صاحب، یو دا ډېره مهمه خبره ده چې زمونږ هر کال چې بودیجه دغه کېږي وزارتونه باقي او بودیجه خپله نه یې مصرف کوي، سره د دې دومره دغه چې بل اړخ ته وګوري،
ضرورتونه
دغه مشکلات دغه ستونزې چې مونږ یو اړخ ته وګوري، اسپتال لکه ورشي بیا به ته مریض د غسې نه خالي، بل اړخ لکه ورشي مکتب ودانی نه لري، داسې مکاتب ولیدل بیخي هغه سرفنه نه لري، هغه خیمو ته نه رسېدلی، خو داسې مکتب په مقابل کې شته دی چې هغه د هر سي نه مالامال دی، غني دی. مونږ یو دعوه دا کوو که پرج کې مکاتب راوخلو، ځکه دا پرج کې، نو دا دعوه کوو چې په کونړ کې هیڅ مکتب نه دی بند. خو بل طرف ته دا تفاوت په کې شته دی چې یو ځکې پخه ودانی او په یو ځکې د خیمه نه رسېږي، نو دا د ځمکې او د اسمان توفیر دی. او خدای دې وکړي چې مونږ ټول په ټوله باندې د یو حشر په شکل باندې زمونږ ټول چارواکي دغه مسؤلیت درک کړي او په خپلو ادارو کې دغه توصیه وکړي چې او خپل هغه پرسونل دی ته وهڅوي چې دغه هر شی زمونږ دی او باید مونږ په دې باندې پام وکړو.
ډېره مننه شهاب استاد. صادق استاد، ته راته په اخره کې دا ووایه چې دغه نن چې کومې خودسرۍ روانې دي، د بیت المال سره لوبې کېږي، بیت المال ته اهمیت نه ورکول کېږي، آیا بغیر د مجازاتو مکافاتو نه د دغه شیانو مخه نیول کېدلی شي؟
اسانه طریقې دا ده نوري صاحب، چې یو سړی الله تعالی حاضر او ناظر وګڼي. کله چې د رب نه ویرېده، د الله تعالی نه ویرېده، دا به هېڅ شی نه ورانېږي. خو دلته د رب نه ویره نشته، ټول مادیاتو پسې حالک روان دي، نغدي ګټه پسې روان دي، د الله تعالی نه څوک نه دی. که څوک د الله تعالی په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي، دا ټول کارونه سمېږي. زمونږ استاد مثال نظام دی، اسلامي نظام دی، دلته موږ په مکتبونو کې د تفسیر مضمون لرو، د اسلامي خبرې مضمون لرو، په پښتو کتاب دی، په هغه کې د غیرت او پخواني قصې پکې شته، دا د احساس مضمون دی. مثال دری دا تاریخ کتاب دی، دغه پنځه کتابونه دي موږ پر مکتب کې علما
اردو پولیسو کې ټول کې
دغه پولیسو کې دغه عقیدتي استادان شته دي کدا خلک د مسولیت صحیح درکو کې او د الله تعالی نه ویریږي او د الله تعالی پر وړاندې د مسولیت احساس وکي د مشکل ختميږي سپینه ورځ بینه بچوکې ماته شنه بسو بیت المال لوټ کی دغه بینه صحابه او قصې دی وګوري چې هغه بیت المال څنګه ساته همغه شانته دی او ساتي دا غي په غزره مبرخه چې دوی لیک د بیت المال ته متوجي شو منو تاسو غنی وطن دی هر څه پکشته دی او به بده آینده کې بده تکرار نشي
ډیر مننه تاسو له دواړو څخه چې ډیر خه معلوماتم درنو اوریدونکو ته ورکړه او له اوریدونکو نه هم ډیر مننه چې تر دې دمه مصرفات شو